کابل کې د مازیګر څلور بجې څخه السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو سات خبرونه زده فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشري مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر وروستۍ او لاسلیک سي مشروطه منځپانګه لري. نن د دلویش په وروستمه نیټه ده یو دېرش کاله دمخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه یو ځانګړی راپور مه هېروئ. او تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. که وخت و نور راپورونه به هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه خاطر پردیس وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کمه وي. او په بهرنیو خبرونو کې هغه کسان چې بیجنګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د افغانستان ولسمشر مړوي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر، د سولې په چارو کې د دیو استازی زلمی خلیزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبر پاڼه کې د امریکایي چارواکو له قول لیکل شوی چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اوقه کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې ده واقعیت او اصلي موضوع دا ده چې طالبان حاضره شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه کې اعتراف وکړي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا او دوه متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دا به لاره پرانیستل شي چې د امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه ووځي. اسوشیټ پریس خبری اجانس یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې د موافقې له مخې به ټول افغانستان کې شخړه کمیږي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپلې د نوم نه اخیستو ډډه کړې په توافق کې دا هم راغلی دی چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نه کیږي او د توغندۍ حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبان دا ژمنې پر ځای کړي د لسو ورځو په ترڅ کې به د طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیټ پریس خبری اجانس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د ننګرهار د والی وین اتولا خوګیانی په بخښنی سره د ناټو سرمنشي وی افغانستان به یوازې پرینګ دی خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظم کړي. د ناټو سرمنشي ینس ټوټنبرګ د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې نن وویل ناټو 14,000 پوځیان افغان قواو ته روزنه ورکوي تر څو افغان امنیتي قوا وکولی شي له تروریزم سره مبارزه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ نن په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، دفاع وزیر مایک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلزاد د مونیخ په امنیتي ناسته کې له محمد اشرف غني سره لیدلي دي. په خبر پاڼې کې ویلي شوي چې په ډېر احتمال سره د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه لیک تر راتلونکي دو اونۍ پورې نهایي شو خو منځپانګه یې مشروطه ده. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو جزئیات یې ورنه کړل. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د ننګرهار د والی وینا طاوله خوګیانی وایي چې دغه برید په ترڅ دغه برید چې تیره ورځ مازیګر د سرود ولسوالۍ په ککړکخور سیمه کې شوی و د یو ماشوم په ګډون 8 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ښاغلي خوګیانی په خبره د برید په مخه وسلوال طالبانو چې وړاندې له دغې سیمې د چک پاینټ په مخه استفاده کوله خو وسلوالو طالبانو چې برید د ملکي خلکو پر دوی موټر شوی دی په پکې 12 ملکي کسان وژل شوي. د ځایي چارواکو په خبره برید د هغو خلکو په موټر شوی چې د خوګیانیو د جمعې ورځې میلې ته سوداګریز توکي وړي وو او بیرته راګرځېدل. اوس هم یو بهرنی خبر. هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کېږي. چینی چارواکو هڅه کوي چې د کرونا وایرس د نور خپرېدو مخه ونیسي. بیجینګ ډلې ورځپاڼې نن خبر ورکړ که چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات به شي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اجباري قرنطین پروګرام په څرنګه پلي کېږي. د اخیستونکو ناروغۍ د تلفاتو شمېر په چین کې 1523 تنو ته رسېدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې تر 80,000 ډېر کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره راتلونکي موافقه مشروطه منځپانګه لري. تمه ده دا موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې اړه وایي
دویمو طرف ته ویلي چې المان او ناروې دې دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوځونو کې به چېرته وي.
پر دې موضوع سیاسي تحلیل هم اورېدلی سي. نن د دلویش په ژوشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1/10 کلیزې سره برابره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار یو اوسېدونکی
نن چې مونږ دومره دغه در په درې دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، اعتماد لرو، بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تېر کړو.
په کندهار کې د طبي بوټو ځینې ډولونه یا د ځینې ډولونو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا به هم واري چې تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. حقیقت صدای او تندې څنګ د نن ورځې 2:19 پروګرامونه دی اورېدو ته آزادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست وی له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویلي چې له طالبانو سره ژر لاسلیک کېدونکې هوکړه مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر او زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې تېر ماښام له افغان ولسمشر سره کړی دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمنی کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند به شرطه نه ده او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت لامل د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوال غونډې په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوي، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کېدونکې هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9/10 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروې کې لاسلیک سي.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر اخره پورې دغه سی وخت خدلو.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلاوی مشخص سي. نصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې له حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. په دې اړه رحمت افغان له شغل شفیق سره مرکه کړې په ګټه به وورو.
کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کېږي نو په کار دا ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت له خوا نه دا اړتیا لیدل کېږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس د خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنا چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه وسی یوازې بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه په کې رنګ موجود وسی تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولای شي.
شفیق صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته سوی، پلاوی نه د ټاکل سوی، د پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خاند معنی ګرځېدای شي.
زمدا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خواندانو اجماع په د سولې په اړه به باندې رامنځته شي ونی نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي. نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په رابطه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولی شو، په کوم کې تنازل نشو کولی، په دې رابطه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلا دا وړتیا نه لري. په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخې سیاسي اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکولی شي. او همدارنګه طالبانو لپاره کار نه شي، طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټون کې لوري په توګه باندې یا دا وایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې بیا هم هغه زړې ببولال تکرار کړي چې وایي چې موږ ګټلې موږ به سره حکومت وري کوو. نه، د دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید د خپلو لوریو ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې نور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سلواغې دلویش پژوښتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داس حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه او ورته والی سوي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
نن د دلوی د میاشتې شپږویشتمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورته والی څه وي. د سیاسي چارو پو عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1909 تر یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1908 او وروسته 1902 نویم کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځبي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیچا د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي لري او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ له اړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کال وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضوره پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضوره پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپو حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوه ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1909 یوم کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي په رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تقطبي یا یوازني زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا.
خوغوی هم چې لدغه دل ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به هم هڅه کوي.
تخریب سریع طالبان هم کوشید.
د ښاغلی منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټلې ته د حکومت پلاوه او مدني ټلې پسترګ نه کوي. د سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمې هیوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې لاس وانخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفادې د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو لا پیغامونو
نوم می عبدالرحیم دی. شوروانو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروانو سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سه ماهیب شو. د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو. افغانان دې ته خوشاله چې د هغې په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنګونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروانو نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
زما نوم خیرالله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې وو، دا د هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو، بس ډېرې ناخوالې تېرې کړې دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. آینده ژوند خوشحاله تېر کړو.
زمانو مقاجان شینواره نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاد او د خپلواکۍ او د سپیشلی د پاک ستره د جهاد او په دې ورځ باندې موږ روسیان استلیو او ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له د خاصه زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي او نیمه وساتي او ولاده وګړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي، الله دې غیبی راجوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړ دو روان دي ان شاء الله چې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه وای چې د ازادي رادیو ته مرستول او زیات البیا ټینګار کوم چې د تاسو نظر دی د ازادي رادیو رسمي نظر نڅرګندوي. سمور خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو ایته ملري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور لامل د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځندید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیر د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکو ونه لیږي، دوی به د قانون پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به سبا یکشنبه د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څارونکي تر اوسه د دې بهیر د څارنې لپاره نه دي معرفي شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې درې ځلې له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتل شوي چې خپل څارونکي دوی ته ولیږي، خو نوموړي وویل که چیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل سرون کې دوی ته ونه لیږي، دوی به د قانون پر بنسټ د تفتیش بهیر پیل کړي.
موږ تقریبا درې ځلې په رسمي او غیر رسمي ډول له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتي دي چې له تفتیش بهیر څخه د څارنې لپاره خپل څارونکي ولیږي، خو تر اوسه یې نه دي لیږلي او دا سبب شوی چې دا پروسه وځنډیږي. خو که چیرې سبا هم دوی حضور پیدا نه کړي، موږ د قانون په اساس سبا 8:30 خپل ځانګړی تفتیش پیلوو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,00,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,000 رایو څخه چې له ټاکلي مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې سبا یکشنبه به د دوی څارونکي له پروسې څارنه وکړي.
د دواړو کمیسیونو ترمنځ په ناسته کې به بېلابېلو اړخونو خبرې وشوې او سبا زموږ څارنې ټیم کمیسیون ته ځي او چمتو یو له تفتیش بهیر نه څارنه وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د ټاکنیزو شکایتونو لخوا له رامنځته شوي ځنډ څخه انتقاد کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې دې اعلان کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منلي او د هغه پر ضد جوړ شوو 500 مقدمو کې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن تر عدالتي پریکړې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظوري وروسته امکان شته چې منظور پښتین نن له ډیر اسماعیل خان زندانه خوشي شي. احمد شاه زمیل سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې په کټبه یې وورو.
په چان کې دومره یو خیر او تصویر کې یو خیر پنځه فایرونه او د پنځه واره کې د ضمانت وشو او نور خو دم په وزیرستان کې هم خیرونه دي. د دې په خبر کې هم خیرونه دي په دې جیل پر کار باندې دي. عدالت پر کار باندې دي په پنځه خیرو کې باندې دي او پنځه واره خیر کې د ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وشو دا پنځه کم کم اف آی آرونه او کم مقدمه وي.
دومره 120 دی چې بای دغه ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی. په دمه نه نو چې کوم داسې تورونه لګېدلی چې یاره د پاکستان د عین بنیادینو کاتو چې له فرضي کړی دا او عین خلاف خبرې کړې دي. نو هغه فایر هم موقته هغه ریکارډ هم موقته زه په ټولو کې څوک دی د وکیل هم ما عدالت کې هم موږ په بحث کې هغه جج ضمانت هم موږ لاره کو هغه ضمانت کې هم داسې نه لیکل چې فلال پر دښ کم دی د ریکارډ مطابق داسې نه سبب دی. دمه چې کنه دفعه وي هغه د فیچو لګاږي war against it da hukumat ya da riyasat khilaf jang kawal ya da fauj khilaf خبره کول یا بنیادی د عین نکات چل ماغری کار کې دا هیڅ هم نشته دا درې خبره منظور کړه تقریر دې درې خبره کړې یو دا چې کوم موږ عین دې هغه ټریټمن رائټس کوم آرټیکل دې سره مو آرټیکل نه واغله اتم شل آرټیکل پورې اته باندې شل آرټیکل دا چې کوم آرټیکل دې کې موږ بنیادی بشری حقوق دې چې هر انسان کې هغه پخې سره تړون لري شي یو انسان چې دې د پاکستان یو شهري چې هغه یو جرګېله تقریر هم کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دې یو تړون او یو تقریر او نور چې کوم د دې اسوسییشن دې چې پخې سره تړون لري هغه لري شي نو موږ دا خبره کړې چې بای ماته د پښتنو د ژوند هغه دې دا کار کوي چې کوم هغه تقریر کړو هغه تقریر بیا اردو کے ترجمہ کرے رہے اور اردو اور تقریر ما کا طرف پاگے میں نے تاریخ ہوں نہ بیٹھو نہ سور سو سیدھا شاوی سے دو تقریر کرے دی جانا نکلے رہے اور پختوں کی تقریر کرے اور دی بھی آپ اردو کی اگر تقریر ریکارڈ ہم نشتہ تقریر ویڈیو ہم نشتہ دے دو تقریر جو آگا دی جانا ترجمہ کرے رہے اور چکے میں ترجمہ کرے رہے اگر میں نے تاریخ شتا نہ نوم شتا نہ نوم شتا نہ سور شتا آگے دی جانا لکھے شہر منظور دادا خبر ہے کڑی دی جانا زیاد کری جی ماشه فرکار نشته دا دایي خلاف هیڅ هم دا خبر نه لرم
شنو اخر پښتنه می داد چې تاسو څنګه وویل چې په 500 مقدمو کې د ضمانت منزور سو نو آیا د خوشکېدو یا پریښودو اعلان عدالت وکي کنه دی به خوشکېز بیا څه وخت
کله چې د ضمانت یان مون ورکړل عدالت چې کوم مونږه زره ضمانت وخت چې دونه ضمانت یان راولې تاسو هم راولې چې هغه جیدادی یو عدالت اړه وکړي چې دا څه تاسو مونږ راولې چاغه دې نغدې په طالبار پاکستان درې لکه روپۍ لري هغه جیدادی هغه موږ لور کړل هر عدالت موږ ورکړ چې هغه طالبار نغدې درې لکه روپۍ جیداد لرلو درې لکه روپۍ جیداد هغه موږ لور کړو په ټول نام ورکړو په ټول نام ورکړو او دې ډېر نام ورکړو او هغه عدالت هغه اډر ونی په شپه دا ما په ضمانت خلاص کوو د مالا زره ضمانت چې کوم هغه وخت په پاکستاني ضمانت پیسې مال راکړي ضمانت یې هم راکړي وړي مال راکړي جیل نه وځي خلاص کړي
شنو بیا ویلی لا نه دی خلاص شوی چا غوی دا ورتل چې دی خلاص کی
دا چې کوم ځای اډر دا ریکارډ وایو سره به یې هند راوړي پلاس کې به راوړي او ولته به جیل کې ورلا ورکړي او د مو چې کوم پر پور او د ډیر جیل فاصله چې تقریبا یو ګڼه ډالر دی نو ان شاء الله چې څلور بجې 15 بجې پرې به دا خلاص
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مدافع وکیل سعید اختر اوس په بیت کندهار ته ورسو په کندهار کې د طبي بوټو د ځینې ډولونو نسل د ورکه دوله غوښ سره مخامخ دی دا چې دا کم طبي بوټي دی او د ورکه دوله لامل څه دی د صادق رښتینی په راپور کې پیوو
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوم لار کې پنځم ځای لري چې ډیره برخه هند هیواد لېږل کیږي د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او کپ معیاري باندې ساتنه وسی دا ورته لري چې د هند تر څنګه نور هیوادونو ته هم صادر سي د دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وايي کندهار څلويش کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلات ټولولو له امله ډیره برخه د ورکه دوله غواښ سره مخ ده
په غیر فني طریقه سره دغه شل دي په دوام قدم کې وچکالي ده او همدارز غساحات په کورونو یا په اوارو دشتو باندې بدلیدل دي د وچکالی تاثیرات د څو عامل دي چې د غوی نسل د ورکه دوله سره مخامخ کیږي
په عین وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي په خوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونی لامل لرسبي دوی وایي لدې عمل ارسبي چې په یوناني درملو کې کاریدونکي بوټي لنور هیوادونو څخه په څو چندل ور قیامت وپلوري په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي رادیو ته وویل
په زرحه او زرحه او تنونه خلګو کښلې دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سارا د اطراف خلګي کاری په 200 کالدار باندې د دې یو منور کول کیږي د پاکستان ته یا نور هیوادو ته ځي ال ته بیا په ډیر سټانډرډ شکل باندې هغه د کیر و نور مملکو ته ځي په ډیر لوړ قیمت باندې نو دا رښتیا واقعیت او دغه کیږي د اهلی کیږي
زمون اتحادات پرکې هغه نباتات چې وسوک په 800 افغانۍ سل ګرام رانیسي هغه به موږ د لیو ته وکړو ریواج به کو خلق به په دغه پوکو چې د دې دغه نتیجې دي یا به دغه نور کوم نباتات په سارا کې دي دا بورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د مرکز د لاري په یو شکه قامت تر خپل ځای پر ورسې
د کندهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم دغه طبي بوتستا چې په ځانګړي ډول شیرین بویا او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان تخار بلخ او سمنګان څخه ډیر تر لاسه کیږي تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي لګواړ سره مخو قرنټین کړی او لا هم دغه لړۍ روانه ده
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه زموږ خبرونه را سره اوریدل دي. لا هم د خبرونه دوام لري. اوس په کابل کې 12 نیمه بجې سوې، یو ځل بیا او بخښي 4 نیمه بجې سوې، یو ځل بیا له خطر پردې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر او نهایي لاسلیک شي مشروطه منځ په انګ لري. لویدیځ اژانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ناټو سرمنشي وایي افغانستان به یوازې نه پرېږدي، خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظمه کړي. د ننګرهار چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي، او هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کېږي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه مو د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم لوستلی سي، او که مو د خبرونه نه اوریدلی نو کولی سي چې په تکرار بڼه یې بیا هم واوري. د ازادي راډیو ویبسایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ناکامورا د خدماتونو د منانې په موخه په ننګرهار ولایت کې څلور اړخیزه تورنمنت پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مطبوعاتو مسؤل مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر تتسو ناکامورا د کارونو د قدردانۍ په موخه په ننګرهار ولایت کې پیل شوی فوټبال تورنمنت د کوربه لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. د نوموړي په خبره دغه تورنمنت د خوست، لغمان، کابل او ننګرهار لوبډلو ترمنځ پیل شوی و. په پایلوبه کې نن ننګرهار او لغمان لوبې سره وکړي چې ننګرهار یو د درې په توپیر سیاله لوبډله له مخې لرې کړه او دا تربلي جام یې خپل کړ. دا تورنمنت د ننګرهار په جرابات لوبغالي کې ترسره شو. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي په کابل ولایتونو کې د وشو لوبو ملي او مسلکي لوبو لپاره چمتووالی پیل شوی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې په نږدې راتلونکي کې به پیل سي. په بیلابیلو وزنونو کې د اتلولۍ په هدف لوبغاړي ورته جذبېږي.
ما په خاطر ازي چې رشد کنه رشته ما او رشته پروفیشنل ما هم بهش داشته باشه هسته داریم که ورزشکارهای خود را تشخیص کنیم. در سطح مرکز گرفتیم و در سطح ولایت، یعنی که در یک تعداد از ولایت‌های ما این مسابقات ما آغاز شده.
د ښاغلي یورش په خبره د دغو لوبو لپاره د شاوخوا 200 کسانو د جذب چمتووالی نیول سوی چې هر لوبغاړي ته د اتلولۍ په مقابل کې نقدي جایزې ورکول کېږي. او د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د سویلي افریقا په کوربتوب د دریو شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه پرون جمعه دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شوه چې انګلستان د دوه منډو په توپیر یاده لوبه وګټله او لړۍ یې مساوي کړه. د یو شمیر سپورتي ویبپاڼو په حواله په یاده لوبه کې لومړی انګلستان توپهنه وکړه. انګلستان په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سپېدو سره اسټرالیا افریقا ته د 250 منډو هدف وټاکه. په دې سره د انګلستان او اسټرالیا افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لړۍ یو مساوي شوه. د لړۍ په لومړۍ لوبه کې بیا اسټرالیا افریقا په یوه منډه انګلستان ته ماتې ورکړې وه. اوس به دا دوه هیوادونه د لړۍ وروستۍ او فاینل لوبه سبا یکشنبه د مازدیګر په 5 بجو ترسره کړي، او که هر هیواد سبانۍ لوبه وګټله نو د لړۍ کپ هم همغه هیواد ته ورکړل شي.
له فیروزه عزیزی څخه مننه. دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ کولای سي چې د سهار لوو بجو ته ماښام تر بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم برسل 15 صفه په ټول هیواد کې صفه وځي ووري. لکه چې د خبرونه په سر کې مې ژمنه کړې و چې د نن ورځې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په هغه کې زموږ همکار نسیم شفق د اوبو برښنا او بخښي د برښنا شرکت لمشر امان الله غالب سره مرکه کړې ده. په دې اړه به د هغه څرګندونی واوري، او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تان دی څنګه خبرېدو ته چمتو دی ملتیا مو کړی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پرق لمسایون اخلی خپل تولید کی خپل تاسات منابینه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دوامدار خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسې ورکوي. اب بخت مقمنده 50% چې دی رهایشي دی تجارتی دی صنعتی دی که دی که هم وکیل صاحبان شامل دی مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن مونږ مبارزه علیه فساد د مقروزین که یو برنامه مونږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي مونږ کمپین ورکړي. هر هفته لس که 15 نمونه د هر ولایت آه کسان نوم ورکوی اگر شکایت سبا که چودان تو زورمان ننیسه آم خلق نیسه نه دیکی کمپاین مطابق مونگا هاگه کسان چه یو لگنا جک مصرف لري یا ډیر وخت بل برق نه ورکی یا مونږ ته ځان ورکی اغه نوم شورت سره مکمل مونږ ته
تاسو تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي. دغه وکیلانو وزیرانو او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي مختلف اشخاص دي. مونږ هر هفته نوم تاسو لست کې همداسې خپل جهادي
خونی کمانانان
مندان نو داس کسان اوس لستونه مونږ محکم د شرک کړو
او شرکو لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسیږي کومک نستا که ولی سیستم نه رامسته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو لیکن د حل لپاره مونږ د میترای پیش پرداخت هوشمنو ته وی میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی که دیو که اسو دنه پاسه بل برق نور کې یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي ماهانه بل برقي د میتر هوشمن پیش پرداخت مونږ انشاء الله سیستم ته بنس کوو ته ورکو ولې چې د وخت دی لپاره وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي او اوس مونږ چې نوې سیستم د زرو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه موافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دي ورکړي اوس ور دوی لاینه قطع کوي.
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس اصلا تاسو ګوري صاحب بس کوشش باندې زموږ کسان نه پریږل ته کوشش دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاګي د کمرې نو شرم میږي او موږ کومهونه کی زو قطع کو لیکن خبر ده چې دن می قطع کو
کله شرم نه خبر ووري اصول او قوانینو ته
ابدی امید سره چې دې به شرم نه پل بل لیکن خبر ده چې مرا سره مخ مخ می بل قطع کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین ترو کوي یا کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نمونه مونږه سرنوالی ته
استفاده نه کوي
مونږ استفاده کوو نه مونږ استفاده کوو دغه پلاتفورم نام زده شوی مخکې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی. هغه په تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی نو هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خپل د خلق د وجدان دا باید مجبور شي د څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې نه ورکي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید څه دی لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پرده
غالب سی یو خبر یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه زورمند چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولې معرفي کوو نور دې نه موږ سو خلک
ټول معرفي کړي
موږ دا کسان نو موږ ټول معرفي کوو مکتوب موږ ټول معرفي کړي
سره ولې هغه غوښتي
او سره ولې باندې موږ ته فارم نامه سره جوړ کړی موږ کسان ولې با مکتوب کې دیش ولې ګلی او کو اوس یو کمیټه خاص سره ولې ته فارم نامه سره امضا شوی دا موږ دا لسنس بیا وته یره موږ به سکتب سره ته نو مرته ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایت دی نو موږ اختاریا ورکو نو من نشر کو بل می قطع کو که دینا پسن بیا در کس نشر میگه بل برنور کی بسن ولیتا سن ولیتا دیو با وی واری کمیته امید امسالا یو میاش روان میاش که کمیته در سن ولیتا بوشی وقتی ولی مگه سن ولیتا تقضا داو چه تاس یو دوسیه چه مگه لیگو ما پر یک پل پا میز بانده چه دیر وقت واخلی رازی کمیته تاین شی اما خب لس و پنزه روز که دن تصفیه شي صاحب ولې چې بل پات موږ هم سره نه خلو امید دې سره مثال سره ور دي هم کار دم سره دي پولیس مو سره هم کار دي موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زي امید دې مو سره کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع ده بلنګ موضوع به خلک شي برق مصرفي او شکایت کوي چې د بل موږ ته دو میاشتې وروسته راځي ولې ما هو را بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدمات شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی دی مسولیتونه زموږه د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد منظوري امغه د تطبیق امغه د عمل لخته موږ حاضر یو چې بل بق یو میاشت تبدیل کو لیکن بشاته کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلې هغه به موږ سره منی دوا خلق خلق کی چې بل برق میاش جوشي دیو مصرف وکميږي ولې چې کټګوري بندي صفر نه 200 200 300 نه تر هغه موږ د دوه تر لرو یا کټګوري کمو میاش بیاش بل در کوم دتا یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړوما موږ مزار کې د ایراد کې د ځینې هغه بل بتاول کې امدا دوه زموږ شرط یا تر هغه زموږ ومني بورډ یا پارلمان موږ به تبلو او دوم باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک همدم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې بیا میاشتو لګم زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټه ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس د کټګوري نول ټول الله سفانه باندې زی زو کټګوري تبلو منو چې کډری می تبدیل کو کلوات کوم از مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري بندي شوې دي یو سنجش موثره بند شوې دي چې برښنا برق وارد سونه اخلم سونه ډالر باندې اخلم سونه تبدیلی کوم د ډالر باندې سونه زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلک نشته نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد یوټیلیټي کمپنی د برقرسانی کمپنی توس جهان کې وګورئ 15-40% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مدو توسعه ورکوم زه تاوان خرم څه چې مصرف کې تعرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلک تعرفه جوړوم یو تعرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق تاکید کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان خو نشه کولم ته به برق اخلم تو ازبکستان نه 100 روپی او تا به نه خاص کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه به یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی لذی دا کیږي 150 افغانی بنز افغانی خپل 50% خپل د مالیت واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوري تاسو ته ماته برق پوزي وو افغانی اته افغانی پوزي لیکن زه برق سنتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې و زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی ته ټول تاوان کوم دی خپل برښنا تاوان کی خلک ته من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیره کمې راځي مثلا 1500 راځي زر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ هم برق مصرف کړی موږ هم برقي وسایل استعمال کړی ولی درې څلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتره په وخت نه ویلي داسې امکان لري چې ډیره پاره موږ سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسؤل میتره راځي موږ میترخان یا وظیفې نو بس یو جزا ورکو کې دوه متوجي وسی میترخان موږ اوس دورې تبلو کې ارش پک اتمیاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان تبلو چې هم شل کم شوی لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زیار میترخان ته پیسې ورکړي چې زما بل بار کم ولیکا ا میترخان هم پیسې اخلي کا کوم غرفې وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یاسې کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان ته بلیږي اگر ازی ګوري چې نه د پنځه سو نه دی مصرف هغه و د 13 میاش یو زرو او سنیم یو زر دی دیر پر اس بل نوې جزید ته 2000-3000 یو زیبل به باندې نو موږ خواهش خلک نم دار یک فاس کا کتاب سوری هغه میترخان چې غفلت وظیفوي کې غلط میټر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ. موږ یو سلو سروې شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د استفادې اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا نه پکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بغ کې بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر ستا نن د کومو لیکل بل دوره کې بیت میټر بیت زیاتېږي. یو دویم خبردار چې فاس کا اوس بیسین اور کې یو میاش پاس بل برزی هغه بدل بد جری مم برزی تاویل کې او دریم دا چې فاس کو خلک باز زی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بر چارج کوتا هاو دیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د دې سمو دیت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورمشه
دی هغه مان نه غلط سپ کور ودان لا سلام باندې نه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتماً ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد دلو نقد ومنو، که عیب دلو عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که نواقص دلو نواقص ومنو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی وي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتماً ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوي، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړه چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډیپریشن دا سه چې کله په خبر ته چلانه مالته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې غره ته ویل چې ډیر سوچونه دکړې دي او وخت تر باندې تیر شوی دا داسې وخت تر باندې تیر شوی دا چې تا ځان هم داسې بیکاره پرېښی دا یو مسولیت دی مثلا یو کار دی نه د مخکې وړی نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي او سیډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر لکه وسواس اجباري هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځانو باسم داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله شوخي به یې کوله نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم همدې سوچو ځان ته کش کولم بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان کا غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کېږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول ور وښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
ځان د بې باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، حالت د حاکم شرایط تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایط پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پرابطه، هم د نورو پرابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارت پرابطه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې وي. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربې ژوند دی زموږ او تربیتی ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغه فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نو د دې
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه صداوار بولی ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې گیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مینو لا مینو نه کورنۍ یو نږدې چاپیریال دی، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی، څوک هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته. وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې به څه وي؟
تر ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي اصلا، مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني څه دي. همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې پسې چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ماګه ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانا تکړه دی. هغه زر کتابه چا ویلي ده، خبرې نشي کولی اصلا. دی هغه ته قایل دی، خپل ځان ته قایل دی اصلا، د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپل توانمندۍ شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت نورو سره چې دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي خپل ژوند. یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا ووسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو، که عیب درلود عیب یې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو. اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوونکو، له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مو مرکه واوریده. د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولري.
چه دهسم شور ما شور ما شر وسم، چه دهسم شور ما شور ما شر وسم، پکاره کته کور دم ما روسم، پکاره کته کور دم ما روسم، چه دهسم شور ما شور ما شر چاہوں شور ما شور ما شر چپتے کریے خلوت بت کنا کیجیے پسے کریے خلوت بت کنا کیجیے دہا سنم پیات میں جگر وسم دہا سنم پیات میں جگر وسم چتا حسن شور ما شور یہ ما شر وسم چتا حسن شور ما شور یہ ما شر وسم پکا رکھتے کور دم اجما روسو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر وسم زل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس چتا زل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس دا پلاک پشبستان کے کمر وسم دا پلاک پشبستان کے کمر وسم چتا حسن شور ما شور یہ ما شر حسن
تبسم یہ تا گٹیو فلکڑا پٹا دس کلا ہو چمیک